द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
خدرمن اوریدونکو او لیدونکو خرا خلاص تړي مشي دا یو ساته خبری خبرونه مونږه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کوو نن د دوشنبه ورځ د کال 2015 د نوومبر د میاشتې دویمه نیټه ده دا وخت په پاکستان کې شوې دي د شپې لاس افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې دي زه ستاسو کوربنه منزه شهید
او زه نصر کاکر
دغه خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو مونږه تاسو لپاره یو شمیر په زړه پورې او خاص رپورټونه لرو خو لا اول هم تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سټکی
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي لوی لارې په پروژې کارکوونکي چینایانو ته به بشپړه تحفظ ورکوي او 2000 خصوصي ځواکونه به ګماري
اسلام آباد کې ټول ګوندیز کانفرنس کې د پاکستان ټولو سیاسي پارټیو قبایلی سیمو ته د عینی حقونو ورکولو غوښتنه کې جماعت اسلامي په مشرۍ کې شوې کانفرنس نن سیاسي مشرانو ویلي چې پارلمان کې د قبایلي سیمو حقونو لپاره وړاندې شوې قانون مرسته به کوي
د پاکستان وزیر اعظم زلزله ځپلې دیر او چترال ته په داسې حال کې سفر کړی دی چې اغېزمن خلک وایي یوه اونۍ تېرېدو برسېره هم ورته کومکونه نه دي رسېدلي او له سختو مشکلاتو سره مخ دي
ترکی کې پرون ترسره شوی عمومي ټاکنو کې راپورونه وایي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ګوند سرګنده بریالیتوب ترلاسه کړی
قدرمنو اوریدونکو دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې راسره په دې خپرونه کې شامل دي چې وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو خو د خپرونې پیل کوو له پاکستان څخه چیرې چې وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي د گوادر کاشغر د اقتصادي لوی لارې په پروژې کارکوونکو چینایانو ته به بشپړه تحفظ ورکوي او د دې لپاره د خصوصي ځواک جوړونې سپارښتنه هم کړې ده هلته د بلوچستان ایالت په گوادر ښارګوټي کې هم د امنیت ساتنې لپاره گوادر سیکیورټي فورس جوړ شوی دی چې مشر یې د پوج برید جنرال کوي د جی ایس ایف مشر ویلي د گوادر په ټولو داخلي او خارجي لارو باندې به پوستې جوړوي او د گوادر وګړو ته به ځانګړي کارډونه هم ورکوي په دې باب د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور له کوټې څخه یو رپورټ رالېږلی چې پکې د څېړونکو او چارواکو سره خبرې کړې دي اورېدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځوم
د گوادر د ژورو اوبو بندر چې په دریاب کې د هرمز له تنګې لارې سره ډېر نږدې پروت دی چیرې چې د نړۍ 40% زیات تیل له دغې دروازې څخه تیرېږي او په ستراتیژیکي لحاظ باندې هم ډېر مهم دی چین حکومت په لومړو کې و پاکستان ته د دې د پرانستې لپاره 2.5 میلیونه ډالر ورکړي وو دا د هغه پلان برخه ده چې د اقتصاد او د انرژي لوی لاره د هرب د خلیجی هیوادو څخه د پاکستان لاري د چین له لویدیس سوبو سره ونښلوي که څه هم په 2001 کې په لومړو کې گوادر و سنگاپور ته ورکول سو خو د کمرشل اسانتیاو د نیستوالي له سببه دغه بندر پال نسو د بلوچستان کړکېچن اوازې هم یو لوی لامل وګرځېدی دوی دغه کنټرول اوس د چین حکومت و یو سرکاري شرکت ته په لاس ورکړی دی حکومت دریز لري چې د چین لرا تک زخه به دغه پروژه به ډیر پرمختګ وکړي خو د بلوچستان پوهنتون د څېړنو د څانګې ډایرکټر پروفیسر منیر احمد گیچکی وایي چې چین په نړۍ کې دویم لوی قوت دی د دلته راتګ د نړۍ د نورو قوتونو تشویش زیاتوي چې چین دلته نه یوازې د اقتصاد لپاره بلکې له سمندر سره نږدې پوځي اډې هم جوړوي
ممالک محسوس کریںگے کہ ان کا یہاں جو ہے نا چائنیز کا یہاں آنا ان کے مفادات کے حق میں نہیں ہے
دا حیوادونه محسوسوي چې د چین دلته راتګ د دوی په پایده نه دی هغه که په اقتصادي لحاظ یا په تجارتی یا په دفاعي توګه باندې وي
یا جو ہے ڈیفینس کے حوالے سے لے لیں
سیاسی چڑنکاران وی چې د گوادر ترقی تر هغه مهاله پوری نیمګړی شکاری تر څو پوری سي د سیمه ییزو خلکو روزګار د دوی غربت ګامونه په پام کې نوی نیول سوي چړنکار پروفیسر عبدالمنان کاکړ
باید د صوبو سره سلا او مشوره وکړي دلته خو د بدقسمتۍ څخه د صوبې چې کوم ایم این اے دی د گوادر د دې سره کنسرن نسته د صوبې د وزیر اعلی سره کنسرن نسته مرکز دا ټولې منصوبې په خپل طبیعت او په خپل طریقه باندې پر مخ باندې بیایي نو کچیر دا سی وی نو په دې کې به خامخا د پریشانۍ یا د کامیابی کېدو امکان کم پاتې سي
ځینې سیاسي ګوندونه دا دریز لري چې د اطلسم عیني ترمیم وروسته اوس دي د گوادر کنټرول دي او صوبایي حکومت ته ورکول سي. د گوادر ځای خبريال علابخ شوی چې دلته یوازې د خلکو روزګار د کبانو نیول دي، دلته د چشلو او بلا هم نستا.
پورت بننے سے پہلے اور جو بعد کی گوادر ہے اس میں ڈیفینیٹلی فرق تو آیا ہے، لیکن یہ فرق صرف اور صرف بلڈنگ اور روڈ کی سطح تک ہے.
د بندر د جوړېدو وروسته توفیر هرو مرو راغلی دی. دغه فرق یوازې د ودانیو او د سړکونو د جوړېدو تر حده پورې دی. د خلکو پر ژوند کې څه بدلون نه لیدل کېږي. هغه د دوی زوړ پرتوک او کمیس ښکاری پاربونو روپی جوړ سوي سړکونه تر ریت لاندې پراته دي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي سکتر اکبر حسین دورانی بیا وویل چې اوس گوادر دوی له وسلې څخه پاک ښار ګرځولی دی. د چین د پانګې اچونکو د چینی انجینرانو د تاپوز لپاره دوی د پوځ یو برګډیر د تاپوز لپاره ګمارلی دی چې د گوادر پر خارجي او داخلي لارو باندې به پوستې پرانستل کېږي.
ڈویژن آدمی ہے رس پر ادھر ویش پر نون سے دے دغا درسی والا دے بیا مجھ جو اسپیشل پروگرام دے پائے پروٹیکشن پا والا اور اسپیشلی پہ تربت پارا چ دے اگا اور تمیرانی ڈیم اور دے
چړون کې وایي چې د گوادر د بندر له کامیابۍ دوزه خبره نه یوازې د بیجنګ د انرژي اړتیاوي بشپړه سي، بلکې د چین د لویدیځو صوبو له سمندر څخه اوږد واټن به نیم په نیمه هم راکم سي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو ٹیلی ویژن، گوادر.
قدرمن اوریدونکو د گوادر په حق لا د ریپورت تاسو هم ولید او هم واوریدو. رازو یو بل ریپورت ولوري ته چې په پاکستان کې د یو مذهبي ګوند جماعت اسلامي لخوا راغوښتل شوی د ټولو ګوندونو کانفرنس غوښتنه کړې چې قبایلي سیمو کې د آئینی اصلاحات وشي او هلته دی د اف سی آر قانون ختم کړای شي. په کانفرنس کې شامل ګوندونو ژمنه کړې چې د قبایلي سیمو د حیثیت د فیصلې لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې شوی قانون ملاتړ به کوي. رابعه پیر په دې حق له سیاسي مشرانو سره خبرې کړې دي. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
دا دویشتم ترمیم چې کوم راغلی دی نو مونږ دې مکمل حمایت کوو. مونږ غواړو چې اوس ډیر وخت شو د وخت تقاضا ده چې قبایلی عوام د خیبر پختونخوا سره زم شي او دې سره به نه صرف د هغوی مشکلاتو به پکې حل شي، بلکې مونږ دا ګڼو چې د پښتنو ته به تقویت ملو شي.
د جماعت اسلامي مشر سراج الحق چې دغه لال پارټیز کانفرنس کوربه هم ووایي،
قبایلی عوام په خپل ژوند کې انقلاب غواړي او مونږ د انقلاب کلک ملګرتیا کوو. دا څنګه عجیبه نظام دی چې جرم زویو کې نیولی کېږي پکې پلار او جرم رارو کې او تړلی کېږي پکې تره. دا نظام د چلېدو نور نه دی. قبایلی عوامو باندې تش د آزاد قبایلو نوم پروت دی، نور د بدترین غلامۍ سره مخامخ دي.
د پیپلز ګوند خورشید شاه هم د دغه بیل ملاتړ کوي او وایي،
دیکھے جی ہم نے پیپلز پارٹی تو پہلے سے اس کے حق میں ہے. سب سے پہلے ریفارمز ہم نے کیے تھے 2010 میں. پیپلز پارٹی مکمل حمایت کرتی ہے.
بلڑختہ عوامی نیشنل مرکزی مشرا بشرا گوہر وائی،
دا ویل غوڑم چھ عوامی نیشنل پارٹی خو دے مخ کنا دے خبر باندے آواز مچت کڑے دے چھ فاٹا دے د پختونخوا یو حصہ ده او حصہ جوړ شي او دا لکیرې چې کوم انګریزانو جوړ کړی دي د دې مونږه کله نه مخکې تسلیم کړی دي او نه اوس. او دا کالونایزیشن پروسس چې کوم د فاتا د پاره او چې مخکې انګریزانو شروع ک او بیا اسلام آباد او پنڈای مخکې ک، نو د دې مونږه همیشه مخنیوی هم کړی، خلاف درې دلیل یو. او د فاتا پارلمنټریان دا خو تاریخي خبره ده چې د فاتا پارلمنټریان په یو پلیټ فارم رالن او هغه یو بل پیش دا بل اول پکار دی چې پاس شي.
د جماعت علماء اسلام نائب امیر عطا الرحمن ستافزات سرګندوی او وایي،
جمعیت علماء اسلام سن 2012 جولای 16 تاریخ باندې یو قبایلی جرګه جوړه کړې و. د ټولو نه اول هغه جرګې س د دغه فاټه د مسایلو حل کولو لپاره سم معاملات مخکې کړی او بیا دغه باندې ډیر کار شو او اخر کې بیا موږ د ټول سیاسي جماعتونو مشران جمع کړی د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو هم دا کمیټمنټ کړی دی چې موږ به د دې جرګې په اعتماد سره دا مسله حل کوو نو موږ اوس هم دا وایو چې هر یو قدم اغشته شي نو هغه لپاره پکار دی چې موږ هغه جرګه په اعتماد کې واخلو چونکی د دې بل د لپاره اوسه پورې صدا سي اعتماد نه سیاسي جماعتونو ته حاصل دی او نه جرګې ته حاصل دی موږ جرګه راغړو هغه سره دی کینی هغه نه پس چې بیا څه صورت حال جوړ شو موږ به هغه تایید کوو
د تحریک انصاف مشر اقبال افریدی صدا سي وایي
او موږ تحریک انصاف لکه د هر هغه قوت د هر هغه تنظیم د هر هغه سیاسي پارټي د قائد او د رهنما موږ ملګری چې څوک په دا موجوده حالاتو کې د پارټي پارلیمنٹرین د بیل حمایت کوي او موږ من او ان د دې حمایت هم کوو وسره ولاړ
د قبایلی سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وایي
الله تعالی زمنګ پورو پورو یقین دی چې موږ کم پورمن او جمهوریت جدوجہد شروع کله دی د دینه به ان شاء الله تعالی نتیجه را وځي وس وخ را غلې دی قبایل کې وس اویرنس را غلې دی کله چې قبایل ائی ڈی پی شو ڈاون ډیسټریکټ تر وتل کله د غربت د وجنه چې زمنګ خلک د مختلفو خاریو ته لاړ د ملک نه بار لاړ و سوشل میډیا دا زمنګ قوم زمنګ ولس نور په ایف سی آر کې وخت راول ته تیار نه دی
بلړخته قبایلی خلک خپل پسیمه کې د امن هله مندي او وایي
سر شمالي وزیرستان سره تعلق لرم د اردنی قبیله سره او د نن جرګه خو خاوش ولا موږ دا وایي چې اول په فټه کې امن راشي خپل کسان کورونا ته واپس لاړ شي هر شای لکه سکولو سیستم دې کور کومه عموما زندگی دو اغه نه پاسې کومه فټه کسانو راېری و کوم دې کوم منشا دو امن کا سبا غوړی کده دې اف سی اف سی آر غوړی کا سو ځوان ته سبا غوړی کا د ریسورس په بسر اډجستمنت کو ا دې د منشا باندې
رابیا پیر وایس اف امریکا ډی ریډیو اسلام آباد
دا د وایس اف امریکا جبري جی او ټلویزیون دی ګلو قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او بل ریپورت هلو ته تاسو پام راګرځو چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن د چترال او دیر د زلزله ځپلې سیمو دوره کړې ده حال تل ځای خلکو سره لید کاته کړې دي نو موږ دا دوره په داسې حال کې کړې ده چې ځای خلک وایي یوه هفته تیرې دو برسیره هم د تر اوسه پورې د حکومتي مرستو منتظر دي او د ډېری یخنۍ له سببه د دې مشکلات لا زیات شوي دي په دې باب نور تفصیل زموږ خبریال اسلام الدین ساجد له سیمې څخه زموږ همکاري سمینه احسان ته په تیر خبرونه کې ویلي اوریدو ته ستاسو پام راګرځو
وزیر اعظم صاحب خو نن چې کوم د کوز دیر صدر مقام دی تیمرګر هغه ته راغلی او داغې نور څه بیا غوی باجوړ ته هم تللی وو خو په تیمرګر کې هغه چې کوم داوی سره د خیبر پښتونخوا گورنر د ایالت اعلی وزیر پرویز پټک مور سره کوم د اطلاعاتو چې مرکزی وزیر دی پرویز رشید نو هغه مور سره او امیر مقام مور سره هم وو لومبه خو الته چې هغه ته چې کوم د ملکن ډیویژن فوزی مشر دی میجر جنرال نادر نو هغه ورته تفصیلی یو بریفینګ ورکړو او هغه ته ویلو چې په کوم دیر کې وزرا درې سو یو تر کورونه کې دي هغه زلزلې مکمل تبا کړی دي د غرنګې په دغه سیمه کې تر اوسه پورې شپږ کسان دي کم دي هغه په دې کې مړه شوی دي او 200 خو شا پورې کې دي نو هغه په دې کې جوړ دوم هغه وزیر اعظم ته دا هم ویلو چې په کوم سیمه کې دا کم کې وجل شوی یا مړه شوی کسان دي نو تر اوسه پورې په سیم رسولې شوی دي خو د کم جوبل کسان دي او یا د چا دا کورونه وران شوی دي نو هغه ته د پیسو ورکول لړۍ چې دا نو هغه روانه ده په دغه وخت باندې وزیر اعظم 203 هغه تنان چې هغه کې ستنان جوړولو او سپه کې هغه خلکو چې د کمچا کورونا په دغه نږدې علاقو کې مکمل تبا شوی نو هغه ته وزیر اعظم نغد پیسې یا کم سکونه دي هغه ورته هم ورکړلو د دې سره سره کم د کوچیر ضلع ناظم دی حاجی محمد رسول خان نو هغه وزیر اعظم نه غوښتنه وکړه چې حکومت کم خلکو د لپاره پیسې اعلان کړي چې کنه د چا کور مکمل دشمن تباہ شوی دی نو تاسو بور ته 2 لک روپیه ورکوي چې د چا کمرې را غورځېدلې دیوالونه را پریوتلې نو 1 لک روپیه به ورکوي نو هغه دا خبره وکړه چې په دیر کې ډېره پلوه کچه باندې تباہی شوی دا او په 2 لک روپیه باندې کور جوړول چې دی نو هغه ممکن نه دی لہذا حکومت له پکار دادی او د تاسو نه هغه ته دم وي چې زه د ضلع ناظم په حیثیت باندې د غوښتنه هم کوم چې په دې پیسو کې تاسو اضافه وکړئ کم از کم 10 لک روپیه چې دی نو هغه چې د چا مکمل کور تباہ شوی دی نو هغه ته ورکړئ او چې د چا کور ته مطلب کمرې را غورځېدلې دیوالونه را غورځېدلې نو کم از کم 6 لک نه والا 8 لک روپیه دی هغه ته هم ورکړی شي نو وزیر اعظم د هغه په جواب کې دا وویل چې د کله د دې پیکج اعلان کولو نو دای د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سره لومړی مشوره کړې وه او دغه په مشورې سره دوی دا اعلان کړی ځکه چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې نه وړاندې 1 لک روپۍ به هغه خلکو ته ورکول چې د چا به کور را پرېوتلی وو او 50 زره روپۍ به هغه خلکو ته ورکول چې د چا به دیوالونه را پرېوتلي وو نو هغه دا وویل چې دا چونکې د نیمه حصه مطلب چې څنګه 1 لک وي نو د 2 لک کړي نو هغه کې 1 لک روپۍ دی د مرکزي حکومت له خوا نه ورکوي او چې کوم 50 زره وي نو هغه د 1 لک د دې وجنه کړي چې په هغه کې 50 زره روپۍ د مرکزي حکومت د خزانه نه واچېلي نو په دې وجه باندې هغه وی چې په دې باندې بیا هم د وزیر اعلی سره مشوره کوي او دا خبره هغه تسلیم هم کړه چې واقع دي چې دا 2 لک روپۍ چې دي نو هغه کمی دي او په دې باندې کور نه جوړیږي خو په دې باندې به د ایالت اعلی وزیر سره مشوره کوي او دا کې نو روسو په دې لړ کې څه عملی ګامونه چې دي هغه به وچتای د دغه نو روسو بیا اعلی وزیر اعظم چې دي نو هغه باجوړ ته لاړلو او په باجوړ کې مانته کې هغه ته هم دا غوښتنې تفصيلات او باټ لپټینګ ورکړل شو او چې کوم متاثرین خلکو نو هغه کې الته کې هغه هم چې کونه تقسیم کړو
د امدادي کارونو صورتحال څه دی اسلام الدین په دې دیر او چترال کې چې کومې علاقې خصوصا ډېرې زیاتې ځپلې شوې دي
لکه دا چې کونو هدا پورې خو هغه خلک چې د چاپه کې مړی شوی یا جوبل شوی دي څوک نو هغه د پیسې ورکړې شي خو په عملی مطلب الته کې په میدان باندې کې دي نو خلکو ته امداد تر اوسه پورې نه دی رسیدلې صرف یو یو خیمه د حکومت لخوا نه خلکو ته ورکړې شوې ده باقي نه فراکې شي دونه شته دي نه کمبل شته دي نه نور داسې شي دونه شته دي چې دا یخنۍ په علاقو کې خلک د یخنۍ نه ځان بچ کی او د هر ځای نه ګیلې را روانې دي سمینه ته تاسو یې مچ لکه ننم یو شمیر ټلیفونونه ما ته راغلي د مختلف برخونو په هغه کې د میدان چې کوم د سیمې دی لکه زه بار بار دا ذکر کوم چې کوم د بلوخان سیمه ده یا د درګام سیمه ده یا د څنګه پر میدان دی یا د جنتول دی یا د کوستان یا د برول لکه دغه هر ځای نه ټلیفونونه را روان دي او خلک یو خبرې کوي چې دوی ته وسه پوری حکومتي امداد چې دی هغه نه دی را رسیدلې او د دې ماشومان په کولاو میدان باندې په خپل ټینټونو کې شپې تیروي د دوی کوم سامانونه دي هغه د خاورو لاندې شوی کټونه مات شوی دي د دوی نور چې کوم د سومي سيزونه دي هغه ختم شوی دي او دغه خلک دا یو یو دغه فریاد کوي چې کوم از کوم حکومت نه ویني چې کوم نړیوالې ادارې دي یا کوم غیر سرکاري ادارې دي نو پکار دا چې لګاغه هغه دوی ته ځان ورسي او د دوی سره په دې سخت کې مرسته وکړي چې دوی ته د مرستې ضرورت دي او هغه مرستې چې دي هغه د حکومت لخوا ته دوی ته وسپوري نه دي رسیدلي
ډیر مهرباني اسلام الدین
عزتمنو اوریدونکو او کتونکو د پاکستان شانګله ضلع کې راغلي زلزلې له کبله ډیرو کلو ته زیان رسیدلی دی او ځانی او مالی زیان رسیدلی بلکې او د دې سره سره هلته په بعضې کلو کې 15 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی او د دې تر څنګ شاوخوا 40 تنه ټپیان دي او د دې ضلع په ډیرو کلو کې لږ تر لږه 1500 کورونه نړېدلي دي او ډیر سخت زیان ورته رسیدلی دی ډیرې کورنۍ د هغو سیمو اوسیدونکي چې دي هغوی د غټو ستونزو سره مخ دي او د دې تر څنګ هغوی دا وایي چې د شپې د ځان تودولو لپاره هغوی کمبلې هم نه لري او په ځان واښه او خاشاک اچوي نو د دې سیمې اوسیدونکو د حکومت نه دغه غوښتنه کړې چې هغوی سره دې مرستې وشي د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان په دې حق له یو ریپورت تیار کړی دی تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوم
د شنګلې ضلع سرکول، شاپور، داموړی او تیرخانه یونین کونسلز پر ډول. په رانیال یونین کونسل کې هم د 26 اکتوبر زلزلې له وجې ډېر زیان رسېدلی. د دې یونین کونسل سانګړی، چیچلو، دونای، امبیلا، شینسر او شاتوت هغه کلي دي چې پکې تر ټولو زیات زیان رسېدلی. په دغه یاد کړی شوي کلو کې 15 تنان مړه او 40 جوبل شوي دي. په دغه کلو کې نږدې 1500 کورونه په مکمله توګه ړنګ شوي چې د دې له وجې دغه زلزله ځپلي د خپل غورځېدلي کورونو خواته په پرانستي پټو کې د ارزي سفرو په انتظامونو کې بوخت دي. د رانیال یونین کونسل سانګړی کلي اوسیدونکي چې د کورونو د غورځېدو وروسته د یخنۍ د خطر سره مخ شوي دي. دغه یو اوسیدونکي محمد زلفان په وینا د یخنۍ نه ځان ساتلو لپاره د شپې په ځان واخه او خشاک چوي.
بس الله تعالی معلوم دی شه باز مم متا ته دې خبره کې څه خبره خو ډیر زیات حالات مونږ ته خراب دي. ډیر زیات زمنګا بچي ته بوله کې پراته دي. منګا پزان مانی د شپې په بچو مانی د جوارو ټانټي اچو او واخه حساب شي واخه پزان اچو دي. دا زمنګا چې کما کپڑے وی دغه دا بستری وی کټونه او کلوشو دا ټول دپشي دي لاندې. زمنګا سره بستر نشته زمنګ چې نه دی پاتې شي منګا ځان مانی واخه اچو نو دا په دې وجه مانی زمنګا چې شي واخه ټول دپشي دي. سه به زمنګا یو پر دا سر وو شو هغه مانی حکومت بیا بچو تنقیدو اثر به په جوړی کړنو منګا په دې وجه هیڅ چنه نه مله.
خیبر پختونخوا صوبایي حکومت چې د زلزله ځپلو د مرستې او کومک کارونه هم روان کړي دي او په دغه سیمو کې د هلیکاپټر د لارې هم امدادي شیانو رسولو ادعاوي کوي. خو د یونین کونسل رانیال ناظم سرفراز خان وایي د انتظامیه او صوبایي حکومت څخه د غوښتنې باوجود دغه بنیادي د کومک کار هم لا نه دی ترسره شوی.
دا خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي. خو بار بار حکومت ته اپیل کوو، بار بار ریلیف کم ایمرجنسی ریلیف دې پکار دي، ریلیف ایکټیویټیز خپل تیز کړي او دا خلکو ته سامان ورسوي. خو څه پر دې د بګي کامیابی نه حاصل شي. نن هم زه لګیا یم هم دوی سره پرابې تو کې مان برن او واورې امکانات خو 100% د واورې امکانات دي. موږ خپل هغه آواز چې دی هغه موږ د سټیګمنټ سټیشن ته رسولې دي. بل صوبای حکومت وسه پر دې شانګلې د 30 ټینټونه را لګیږي او په زرګونو کورونه تباشي دي. پوره شانګلې یوازې زما یو کونسل نه دی، یو کونسل رانیال کې، یو کونسل پور کوسکانا سرکول تک سر کمی علاقے کی دا ٹوٹل کورن یارڈ میں کی خلق دا کورن نہ باہر دے دا مذاق دے خلق کو سرا دا دے خلق کو توہین نزد متاثرین دے زیاد دی.
دا شنگلی رانیال یونین کونسل چی زیاتر اسیدوں کی پ سند او بلوچستان کی دا ماینونو او کویلی پ قانونو کی مزدوری کوی. دغه غریزی سیمه زیاتره د خټی غټی کورونا ورزیدو وروستو چې د واوري موسم هم پیل شوه. یو خوا چې حکومت دغه زلزله ځپلو د مرستې او کومک اداوي کوي، نو بل لوري دغه سیمه اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت وته تر ممکنه حده کومک ورسوي او د یخنۍ د خطر نه ساتلو لپاره د وته ګرمي خیمه ورسوي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، رانیال، شانګلا.
دا د وسیف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو کدرمن اوریدونکو خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی څخه اوري او ګوري. کدرمن اوریدونکو تاسو ته وایم چې زموږ ټول خبرونه تاسو په فیسبوک باندې هم کتلای سي، د دې ترڅنګ زموږ په ویب پاڼه باندې هم کتلای سي، د ویب پاڼه پته د voa.jivaradio.com او د دې ترڅنګ په فیسبوک باندې هم زموږ ویډیو غانې تاسو لیدلای سي. د فیسبوک پته دا facebook.com/voa. اوس یو بل رپورټ لور ته تاسو پام راګرځو چې په خیبر پښتونخوا د افغانستان په ځینې برخو کې 13 اونۍ دراغلي زلزلې څخه کوي خواته خلکو ته ډېر زیات ځاني او مالي تاوانونه رسیدلي دي. نو هلته و مکتبونو یا سکولونو ته هم تاوان رسیدلی. په خیبر پښتونخوا کې سرکاري چارواکو ویلي وو چې 800 سکولونه زیانمن شوي دي او هلته اوس ماشومان نشي تلای. خو د پی جی ایم ای یا د بیړنی حالت په وخت باندې د مرستې کارکونکي سرکاري ادارې ویاند لطیف رحمان ډیوري جوته ولیدي چې سی ان ډبلیو یا د تعمیراتو محکمې تر اوسه پورې 415 نوي داسې سکولونه په نقشه کړي دي چې هغه زیانمن شوي دي په زلزله کې. البته د دوی څېړنه لا روانه ده او هغه سکولونه به ګوري کم کم چې ډېر زیات زیانمن شوي دي او چې ډېر زیات زیانمن شوي دي هغه به بیرته له نوي سره جوړوي او کچېرې لږ زیانمن وي نو په هغه کې به د زده کړو او ښوونې چارې بیرته شروع کوي. مدثر شاه په دې باندې یو ویډیو رپورټ راستولی له سیمې څخه. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د شپږشتم اکتوبر زلزلې د صوبې بلابلو سیمو سکولونو ته هم زیان رسولی دی او د مکمل تباه شو یا جزوي زیانمن شو سکولونو د کره شمیرې په هکله د تعلیم محکمې ټوله صوبه کې سروې شروع کړې ده. خو د ابتدایي راپورونو تر مخه د دغه سکولونو شمیره د 800 نه زیاته ده. او د لړکې چې ډیوه راډیو د چارسدې د جینکو د های سکول هیډ ماسټر جوهر تاج سره خبرې وکړې، نو هغې وویل د دوی د سکول فرش ته زیان رسېدلی دی.
دا چې کوم زمونږ د های پورشن والا بلډینګ دی، نو د دې د فرش چې کوم ناست دی، نو د جینکۍ چې هر سر راځي نو د فرش سم خوځي، نو هغې اوس هم یاره محسوس کوي چې دا جوړ زلزله ده او که نه دا مونږ باندې دا بلډینګ راغورځېږي.
او هم د دغه سکول د نهم ټولګي زده کوونکي ایمن ذوالفقار وای د زلزلې نه پس سکول ته باقاعدګۍ سره راځو، خو یریږو چېرته بله زلزله کې ټول سکول راونه غورځېږي.
پایره باندې راځو او دا ټول چې دی ښکته شوي هم دی او بنیادونه هم له خراب شوي دي، نو که دوباره زلزله راغله نو دا خو بیا دغه نه دی کمزور شوي دی دا ټول بلډینګ زموږ.
دغه ورځ هم د چارسدې ضلع د زرباب ګړی د جینکو د پرایمري سکول هیډ ټیچر کوسر پروین وای زلزله کې د دوی د سکول ټوله چاردیواري راغورځېدلې ده. کوټو کې چاودې شوي دي، نو ځکه دوی ماشومان د کلاسونو په ځای په ډاګه کینئ.
د زلزلې په وجه باندې دا کرک شوي دي، دا بهر بره کم چت دي جی، د هغې په وجه باندې مونږ دا ماشومان کمره کې نه شو کینولی جی، دا په دې وجه باندې مونږ بهر کینولی.
او په ډاګه د درسونو په وجه ماشومانو ګیله کوله چې دوی هغه شان زده کړې نشي کولی کومې چې بې کلاسونو کې کولې. بلخوا زلزلې او متاثره شوو سکولونو د ماشومانو په اعصابو هم اغیزې کړې دي. او د څلورم ټولګي زده کوونکی عثمان وایي، سبق سره مې ډیر شوق دی خو چې د خپل سکول دیوالونو ته ګورم نو یریږم.
او مونږ چې په 27 تاریخ چې سکول ته رالو، نو زمونږ دا مونږ چې کلاس کې وکتل مونږ بره دویم چت کې بلډینګ کې یو، چې مونږ بره کلاس ته دیوال ته مو کتل نو مونږ ډېر ویریدو چې زمونږ باندې به دا دیوال روغورځي دي. او مونږ اوس هم په اړه کې میاره شته چې مونږ کله دا سبق وایو نو مونږ وایو چې دا دیوال لا باندې رو نه ورځي.
خو دا اغیزمن شو سکولونو په حق له مو چې د پی ډی ایم ای ویان لطیف الرحمن سره خبرې وکړې، نو هغه ویل تر دې دمه سی این ډبلیو محکمې د 495 سکولونو د مکمل تباه کېدو یا جزوي نقصان شمیرې ښودلې دي.
سینډنګ زموږ داسې یو ډیپارټمنټ دی چې هغه د ګوري لګیا دی په څومره افیکټډ زموږ ډیسټریکټ دي، اوس نه روان دی دا شمیره کېدای شي مې بي چې زیات هم شي یا کم هم شي.
او وایي کله چې سروې مکمل شي نو اندازه به ولګي چې د دغه سکولونو په بیا ودانۍ څومره لګښت راځي. خو د یادونې وړ ده د 2015 زلزله کې هم د صوبې 3610 سکولونو ته زیان رسېدلی و چې پکې حکومت 13 کالو کې 1610 سکولونه بیا ودان کړل. خو د 2000 نه د زیاتو سکولونو ماشومان اوس هم په تمه دي چې د دې سکولونه به بیا کله فعال شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، ټي وي پېښور.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو، د خبرونه په دې ځای کې وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې. راځئ چې وګورو چې په نړیوال مطبوعاتو کې نننۍ موضوع څه ده.
کله د ملا عمر د مرګ خبر په دې جولای کې راغلی او هغه چې الله چې دوه کله مخته وپات شو، او ملا اختر محمد منصور چې دی نو هغه دغه نه په ځمنه کار کوي، بیا د هغې د مرګ خبر هغې ساتلی و پټه، نو په دې باندې اختلافات پیدا شوي. بیا هغه ظامر یم ستاسو په علم کې وایي چې دا اختلافات ډېرې مودې نه روان وو، او بیا د افغانستان چې کوم نایي علما او طالبان فلویان و هغې کوشش کوو چې دا اختلافات ختم کړي، خو هغه کامیاب نه شو. او بلاخر پرون او نن پیګار شپې چې کوم دوی فیصله کړې ده، نو هغې کې ملا محمد رسول اخون دا پخوا پاتې شو د نیمروز ګورنر و چې کله طالبان حکومت و، او بیا چې کله حکومت ختم شو نو بیا دوی د فراه والی پاتې شو.
دې کال په جون کې چې کوم انتخابونه شو، په هغې کې د صدر اردوان ګوند هغه واضح اکثریت نه و حاصل کړی، او بیا د هغه وزیر اعظم چې کوم دی احمد داود توغلو هغه ونه توانېدو چې د نورو ملګرو نور ګوندونه ځان سره ملګري کوي یو حکومت جوړ کړي. د هغې نه وروسته بیا د نوي انتخابونو په نتیجه کې چې اوس اکثریت ګټلی دی د اردوان دغه ګوند چې دغه مذهب پاله یا مذهب پرسته ګوند دی، د دې سره سره اندېښنې هم او د دې سره سره امیدونه هم رامنځته شوي دي. هغه دا چې کوم د دې مخالف ګوندونه دي یا په خصوصي توګه سره چې کوم د کردانو د ازادۍ تحریک دی، د هغې باندې به د دې سیاسرات وي. دې ځله یو چې کوم ګټه منل کېږي او ګڼل کېږي د اردوان ګوند چې د جسټس اینڈ ډیولپمنټ پارټي په نوم باندې دی، وایي هغه دا دی چې په سویلي ختیځ کې کومه د کردانو برخه ده، په هغې کې دې ځله هم د اردوان ګوند ووټونه اخیستي دي او هغه ملاتړ چې د کردانو سره و هغه ښکاري چې لږ کم کړی دی، او په دې کې هم دغه چې کوم سخت دریزه خلک دي هغه د ده سره ملګري شوي دي. او دې سره سره نور هم خو په دې باندې چې کوم بحثونه روان دي، هغه دا دي چې کوم مخالفین دي هغه وایي موږ نه غواړو چې د یو سړي حکومت په ترکی کې وي. دا د اردوان د دیارلسو کالو نه په اقتدار کې دی د ده دا ګوند، او اوس به را روان چې کوم دور دی، نو وایي په دې کې به دې مهمې فیصلې کوي. د دې سره سره پکې یو امید هغه دا هم دی چې د کردانو سره به دې د خبرو اترو د لارې د دغه شخړې سهل راوباسي، او څېړنکاران وایي چې یاره دغه دوی ویني چې دغه عمل به پیل کېږي. خو د مضبوط حکومت د نشتوالي په وجه باندې د ترکی پیسہ ډیره زیاته را پرېوتې ده، او د تشدد پیښې چې دي هغه ډیرې زیاتې شوې دي، او د لسیزو راسې چې کومه روانه جګړه ده د کردانو سره په هغې کې هم تیزی راغلې ده، او تاسو په خبرونو کې اورېدلې چې تر دې حده پورې چې بمباري هم د عراق کومه د کردانو برخه ده په هغې کې د ترکی په هغې باندې بمباري هم کړې ده، د جازونو هوایي بمباري کړې ده. د داعش رامنځته کېدل په ترکی کې دا هم راښکاره شوې خبره ده، او هغې چې کوم عملیات کړي دي یا عملیات کوي پای کوم زیاتې دي. او په تېرو ورځو کې به اورېدونکو تاسو ته هم یاد وي چې په انقره کې سرخار انقره کې د ټولو نه غټ برید کړی و چې پکې 102 خلک وژل شوي وو، دغه د امن دپاره مظاهرې وي او په سلګونو نور په دای کې جوبل شوي دي. یوه ځوانه جینۍ وایي چې دا ډیره مینه کوي د صدر اردوان سره، او وایي که کله دی ولیده نو دا به د خوشحالۍ نه ورته په جړا شوي وي. خو د ده یو مخالف هغه وایي چې دا جابر دی او دا غل دی، او کله هم په ترکی کې د یو کس د ده په شان د جابر اقتدار نه دی پکار. خو یو بل څېړنکار دی اخبار والا چې کالم لیکي، هغه وایي د دې انتخابونو نه دا اندازه کېږي چې خلکو ته د خپلې د شخصي ازادۍ د خپلو حقونو او دغه شانتې چې کومه د جمهوریت دننه کوم د هغې غوښتنې دي د هغې پروا یې نه ده کړې، بلکې خلکو ثبات او قراری غوښتې ده. یعنی د دې معنا دا ده چې په ترکی کې امن او ثبات چې دی دغه ډېر مهم دی. د دې دا دغه اوږد تفصیل دی، زه نور نه غواړم. خو د دوی د وزیر اعظم چې کومه دی اوس په وتوانېږي چې حکومت جوړ کړي، نو هغه وایي په دې انتخابونو کې چې کومه نتیجې راغلي دي، وایي په دې انتخابونو کې د چا هم ماتې نه ده خوړلې، ځکه چې دا ترکی وګټله او جمهوریت وګټله.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کدرمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري، او یو بل څېړنې ولوري تاسو په امرا ګرځو چې د افغانستان د طالبانو یو بل ډله جوړه شوی ده د مولا اختر منصور په مخالفت کې چې مشري مولا محمد رسول اخوند کوي، او له هغه سره منصور دادله مولا باز محمد او مولا شیر محمد د معاونینو په توګه ټاکل شوی دی. قدرمنو اوریدونکو، د طالبانو ترمنځ دغه خپلمنځي اختلافات په افغانستان کې د سولې پروسې ته څومره زیان ورسوي، او په خپل د طالبانو د غورځنګ ته څومره تاوان ورسوي، په دې باب د په پېښور کې وتلی خبریال مشتاق یوسف زی څخه زموږ همکار په تیر خبرونه کې پوښتنې کړې دي، د هغه څېړنې اخیستې ده، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
کله د مولا عمر د مر خبر په دې جولای کې راغلی، او هغه چې دوه کله مخته پات شو، او مولا اختر محمد منصور چې دی نو هغه دغه نه په ځبه نه کار کوي، بیا دغه د مر خبر هغه ساتل و پټه، نو په دې باندې اختلافات پیدا شو. بیا هغه ځانمیر ما استاد پهلم کې وایي چې دا اختلافات ډېر مهم روان وو، بیا د افغانستان چې کوم نوی علما او طالبان فلویان و هغوی کوشش کوو چې دا اختلافات ختم کړي، خو هغه هغه کامیاب نه شو. او بل اخر پرون اونن پیګا د شپې چې کوم دوی فیصله کړې ده، نو هغه کې مولا محمد رسول خون دا خوا پاتې شو د نیمروز ګورنر او چې طالبان حکومت او بیا چې کله حکومت ختم شو، نو بیا د فراه والی پاتې شو او د سپین بولدک ته د کندهار، نو دوی هغه اوس نوې امیر ټاکلې د خپل ګروپ، او بیا د درې چې کوم نایبین نه پای کې مولا شه محمد دی، مولا باز محمد دی، او بل مولا منصور داد الله دی، دا داد الله منصور تاسو کې چې طالبان مهم کمانډر رو دا د غیر اور دی، دا درې کسان دوی نایبین تکلیف شي ودي، او دا په لمبی ډول باندې دا شو چې د افغانستان چې کوم طالبان دی دا یو ښکاله چې کوم تنظیم او کوم څورن کې جوړ شو، نو په لمبی ډول باندې دا شو چې اختلافات مخ ته راغلو، تنظیم مات شو او یو بل ډله مخ ته راغله.
مشتاق سبزی صاحب، چې کوم د افغان حکومت لخوا او د نړۍ لخوا کوم هلې ځلې روان دي چې طالبانو سره د خبرو اترو پروسه ادا مخ په وړاندې لاړه شي، کدا سې ډلې طالبانو کې جوړیږي او طالبانو دغه شانته کې ډلې جدا کیږي، نو د خبرو اترو چې کومه ممکنه پروسه را پاغي به کوم سرات پریوزي؟
لیکن چې کار خو ډېر ګران شو، او مخکې به دا سوچ مخکې به یو امیر به دایمه شورا و او دا هی خلق معلومو دای ګورنرانو د پیسلې طاقت او قوت او اختیار د خاص خلکو په لاس کې وو، او شون کې ډوډه مخ ترال او ما د خل چې کې دي شي ځنې خلک نور مخه پدې نو اړي او لا رو مونته لا کو لا شو نو دا څنګه په نور ډلې مزي تاسو سیا چې کله رسو ته او بیا مجاهدین خپل ګروپ جوړ کړل، بیا یې بل سره شخصي غوښته شو رسولې، نو بیا اکار ډېر خراب شو. نو اوس دا خطر ګرځل شي چې اوس کتر سے خبر کی گئی کیا سر بچی گئی کم کون سر بچی گئی، اور یو گروپ سر الاسلیک کی گئی معاہدہ کی گئی، نو آیا اغبل گروپ آمنی کی مند منی، تو دا بڑیر مشکل صورت حال شی. اگر چی کم طالبان مخالفین و آغی دا کوشش کو چی پدوی کی اختلافات را شی دوی دیو بل متناثر کی دوی کمزور کی، نو آیا خدا پورے خواہی آئی کامیاب شو دوی تقسیم شو اور دوی دل جوڑ اکلے، او افغانستان امن نہ پارا بیان تک خبر و ترو چکم دا فروسه دا مخ کې ټول لپاره زما دا خیال دی چې هغه ته یو غټه د سیمه لاړ شو، لا اوس په اسانه باندې د دوی سره خبرې نشي کېدای چې مشران سره ورشو ګروپونه سره ورشو.
ډیره مننه تاسو مشتاق یوسف صاحب.
مهرباني.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي،
خزي په خپل آینده پوهیدل غواړي،
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي،
موږ به خپل حوصله نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو، خپل
پښتنو وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زی دی.
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
یو څو ساسکی د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چپوجړه کې د پیالې کړنګني د چنک ټنګني، نو هغه بم لاس وجړوي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وای. ځان پوی کا ورشا ورشا حالات کا بوکی کا
پختو ډرامه وره د ژوند نه.
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې،
او بیا د نهه یا سه شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
قدر من اوریدونکو د ډیو ریډیو او ټلویزیون خبری خبرونه لا دوام لري او تاسو موږ ته د واشنگتن ډی سی نه غواکیس او وینئ. رازو یو بل ریپورت ولوري ته چې پاکستان کې د امریکا د مرستندوی ادارې یو ایس ایډ یا یو ایس اے آی ډی په مالی مرسته سیاسي ګوندونو کې د ننه د جمهوري چارو د خپلولو په باب راپورونه وایي چې د یو ایس اے آی ډی دا پروژه ناکامه شوې په دې چې زیاتره سیاسي ګوندونه تنظیمي جمهوریت نه دی خپل کړی. ارشد حسین نور تفصیل تاسو ته په خپل ریپورټ کې صداسې وړاندې کوي.
پاکستان کې د لوی سیاسي ډلو د موثره او ولسته د لانور جواب دی جوړولو لپاره د امریکای امدادي ادارې یو ایس اے آی ډی کال 2011 کې د نېشنل ډیموکراتیک انسټیټیوټ سره د 21 میلیون ډالرو دغه پروګرام لاسلیک کړی وو. د امریکای د انسپکټر جنرال د دفتر پر رپورت کې ویلي شوی دی چې د پروګرام د 2.5 میاشتو په موده کې د پاکستان په 200 کې یوې سیاسي ډلې هم د خپلو ګوندونو دننه د اصلاحاتو راوستلو لپاره دغه پروګرام لاندې په یو غونډه کې هم برخه نه ده اغستلې. رپورت کې دا هم ویلي شوی دی چې د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه د دغه پروګرام لاندې د خپلو ډلو دننه د سیړنو د یونټونو او د پالیسی ورکینګ ګروپونو په جوړولو کې هم ناکامه شوی دی. رپورت کې دا خبره هم په خصوصي توګه په ګوته کړې شوې ده چې امریتونو ځپلې او د ترهګرۍ ښکار هیواد د پاکستان لوی سیاسي ډلې د ګوندونو دننه د جمهوري معیارونو رایج کولو او د خپلو هلو ځلو او فیصلو لا نور شفاف جوړولو کې هم ناکامه شوې دي. په دې رپورت باندې چې ډیوه ریډیو کله پاکستان کې د دغه پروګرام چلوونکي ادارې نېشنل ډیموکراتیک انسټیټیوټ مشرې انډیا نوویل سره رابطه وکړه نو هغې د دغې رپورټ په حق له په سمدستي توګه د کم عکس العمل ورکولو نه ډډه وکړه. خو پاکستان کې آزاد څېړونکي وایي چې اکثر له د غربي ملکونو لخوا د پاکستان دننه د جمهوري قدرونو د ودې لپاره ټیکې داسې ادارو ته ورکول کیږي څوک چې عملي او ځمکنۍ تجربې نه لري او همدا وجه ده چې دغه شان پروګرامونه ناکامیږي. اسلام آباد کې د یو تھنک ټینک ریسرچ فار سینټر اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز مشر امتیاز گل وای چې په خصوصي توګه پاکستان کې د اولس او د سیاسي ډلو د مشرانو رویه جمهوری نه دی. د پاکستان غوندې جاګیردارانه سماج کې جمهوریت ته وده ورکول به وخت اخلي.
ټول دنیا کې د امداد پروګرامونو مقصد خو هم د کې چلته جمهوریت د راشي د خلکو رویه د جمهوری شي یاغي انصاف پسند شي. خو اصل خبر ادا ده چې د پاکستان یا افغانستان په شان معاشرو کې عمومي خلک چې دي هغه د ذهنن د هغې ذهن یا ذهنیت چې دی هغه مکسې د نوابانو د خانانو وي او هغې اصل کې جمهوریت نه غواړي. او ځکه موږ چې ګورو کا یو پارټۍ ده یا بله پارټۍ ده نو هغې کې یو یا دوه کسان چې هغې ټولې فیصلې کوي او ټوله پارټۍ ځان پسې کړي. نو پاکستان کې هم دا امداد که د امریکې دی که د یورپین یونین دی ځکه ناکامه شوی دی چې دلته زموږ د معاشره اساس جاگیرداری ده، نوابی ده، جهالت هم پکې ډېر دی او بیا اکثر زموږ خلک چې دي تابان هغوی شخصیاتو پسې رواني نظریاتو پسې نه ځي. او دې نه علاوه بیا بهرني خلک چې راځي خپل امداد سره نو هغوی کوم زیاتې پیسې د هغوی خپل اډمنسټریشن باندې خرچ شي بیا هغې داسې پروګرامونه تړلي چې هغه څه ګراؤنډ ریالټي سره ډېر زیات مطابقت نه لري هغې کې ډېر کمپرومایزز کوي. د هغې نتیجه بیا همدا کوي چې که تاسو 100 میلیونه ولګوئ یا 200 میلیونه ولګوئ خو د هغې فایده براه راست داسې د رویو باندې د هغې اثر څه نه.
د رپورټ په اخره کې د امریکې په امدادي ادارې یو ایس آی ډی باندې هم ټکونه شوي دي او ویلي شوي دي چې ادارې پاکستان کې د جمهوریت د ودې لپاره د پیل کړی شوی پروګرام پوره څارنه هم نوا باوري کړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ازی کامیز نیست زمین خراب شوا بیوشا شوا لاو میز نمی آور کشوا و دلی دم رسا حالات یه گرمی زیو تاوا و دیر پخوری میز بانی تر ورسی بلی.
مونږ د سینې ټول خلک په چرواني په پیګه کې د کیمالو سره کار مېر کی تخانات ټول او ستر سړیا په کې مړ شول او هغه مته ټول پوتې په کلیارې کې هغه نه شو هغه مردار شو تا
دا ځای خلک ته هم سره ډېر څه وی او لیکن تین چې دا پراپرټي ولا کاروباریون دي دغه میز دې پورا ډېر کرچ کې کړی دي
کینټینا یو دوا درې کینټینا دي دا باندې چیرته رسېږي خپل مخروب کې کینټونا یو دوا درې دې ډېر کینټونا سی لاس دی لاس سل کینټونا سی یو د خلک ته شي خاطا یو سامان باندې تمیلاوي دي
بیا څنګه ورته ملاوي دي بیا اے پولیس سے فوج طرف نہ پہ بندے لے ٹیچرز کے جی وہ بھی خال کے ویلے میں سارا دم رزلم کے جی ما اور چھ بندے کہ لے تقریبا 5 دن کے کی مسلسل دری میں بس سورج تے بغا سے تیرا جی بیا راش لگا لگا وچ خلق دیر بھی رش زیاد وی چنیز افتنا دارا چنیز خال کے سارا دم رزلم نسی وقت پل حاک تاویر کو کی می میس په نوم بهر ملک نه کی پیسه رو درمیا د خپل میس خال کې تورا سایو په میس باندې پنجاب سین دیال الیار اربن کړی دی مشته د شتګردې نوم رو کړه شوارا کې وزیرستان خلک د شتګردا
ګلاو کډرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو ته اغواجی استا او سمز د پاکستان بلوچستان یالت لوري ته چیرې چې په سرحدي شهر چمن کې یو ادبي غونډه شوه ده د پښتو سیمینار په نوم باندې او په دې کې د پښتو ژبې د وټل لیکوالانو سید خیر محمد عارف صاحب او پروفیسور ولی محمد سیال کاکر صاحب د پښتو ژبې لپاره د خدماتو ستاینه شوې ده د هغوی د څېړنو د هغوی د لیکنو د هغوی د شاعري په دې ټولو مدونو کې چې هغوی کار کړی دی د هغه ستاینه شوې ده او پښتنو شاعرانو ویل دي چې موږ باید خپل اتلان خپل کارکونکي خپل څېړونکو خپل لیکوالان د هغوی په ژوند کې وستایو په دې باب نعمت الله سردی یو ویډیوي ریپورت تیار کړی هم دغه سیمینار ته ورغلی اوریدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو
د پښتو ژبې د دوه نوموړي او تلي ادیبانو او لیکوالانو لکه پروفیسر سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف په ویاړ د ادبي غونډه د پچمن سرحدي شارګوټي کې د پښتو ادبي تړون تر نظارت لاندې وسوه چې پکې د بلوچستان ایالت سره سره د خیبر پښتونخوا څخه راغلي ادیبانو شاعرانو او لیکوالانو د دغه یاد سوي دواړه نوموړي ادیبانو د ژوند په هکله مقالې وویلې او دوی په خپل شو خیالاتو وننګول په دغه محل د پښتو ژبې ادیب او لیکوال عمر ګل اسکر و ډیور ویډیو او ټي وی ته وویل چې ناحقه خلک وای چې پښتانه مړه ستایي خود دوی ژوندۍ نوموړي پښتانه د ستایلو د پار دغه دي سره جمع شوی دي
مشکل ژوندۍ خلک ستایو د مړو ستاینه خو باد کې ډېر کیږي خدای یو دستور دی شروع کړی دی پښتو ادبی تلون والا او په دې باندې موږ په دې باندې ویاړم کو د ستاینه کو چې د پروفیسر سیال کاکل سره د مخ هم تیر کال هم دی دا حاجی عبدالرؤف رفیقی او د شفیق العالم مزوریار په ویاړ کې غونډې کړې وې
دغه دوه نوموړي لیکوالانو په ویاړ جوړ و دغه ادبی سیمینار ته ځوان لیکوال او شاعر برکوال میاخیل هم خپل مقاله پیش کړه د خپل لیکل سوی مقاله په حق لوای
د فولکلور په هان وای چې یو قام
په کتابي ادبیاتو دومره شنه سپیژندل کېدای څومره چې په ولسی ادبیاتو. نو زه فکر کوم چې په هان سیال کاکړ یا خیر محمد عارف او نور دغه لیکوالو چې هغه د پښتني فولکلور دروټورولو لپاره په کلونو کلونو خدمت کړی دی، زه فکر کوم دا د دوی ډیر لوی عظیم خدمت دی، ځکه چې پښتني فولکلور ورځ تر بلې په ورکېدو دی. په کومه ژبه باندې چې تعلیم نه وي نو دغه ولسونو داغه کومونو فولکلور ورکیږي.
خود د خیبر پښتونخوا څخه راغلی لیکوال ډاکټر جاوید خټک سه هم د دغه یاد سوي لیکوالانو پر رسم الخط باندې خپل مقاله وړاندې ک د خپل مقاله په حق وای.
نن سبا چې په پښتو کې د رسم الخط کومه مسله ده یا کومه ستونزه ده او د علاقایت په بنیاد باندې د پښتو ته او د پښتنو داخلي وحدت ته چې کم تاوان رسیږي پاره کې لکه زنه داسې کسان دي چې هغه پدې په هنه لري یا رسم الخط ځنه ده، خو ځنه داسې کسان دي چې پر رسم الخط باندې شپو هيږي، خو هغه کس ځن لکه دا دغه کې پښتانه سره تقسیمای په قبيلو کې په علاقو په بنیاد دغه باندې دا ش عمل نه ده.
خود دغه غوډي په اخرنی باخه کې نوموړي لیکوالانو او ادیبانو پروفیسور سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف په خپل ویناو کې هغه لیکوالان او ادیبان د دې د ژوند او پر لیک لوست باندې لیکنه کړې وي هغه وستایل. دغه دویم ځل دی چې پښتو ادبي تړون دلته په چمن کې ژوندۍ ادیبان او لیکوالان د ستایلو دپاره دغه رنګ غونډي کوي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ویډیو را دروخی جی نه پختو ویل نه وډیر خلق من کروخی جی.
دا د پښتنو نامره ورد او مومند شاعر ایواز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کی ویډړې یا بکن سر وخی جی، او د پښتو ویل نه وډیر خلق من کروخی جی.
ځان تکلکی حسینو د ایواز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
درنو او خوګو اوریدونکو او کتونکو، د چیلی درې محصلینو د خپل موبایل ټلیفونونو چارجولو لپاره داسې یو نوې لار کتلې ده. هغه لار څه ده؟ راځي چې وګورو دغه درې محصلینو څه اختراع کړی ده.
څوک هم چې موبایل یا سیل فون لري نو د دې د چارج کولو حاجت به ورته ضرور پیښیږي. په دې چې چارج پکې ختم شي نو بیا خو دا ټلیفون هډو کار نه کوي. نو د همدغه شان مسالې سره چې د چلي د ملک د انجینیرینګ د مضمون یو درې طالب علمانې په سکول کې مخ شوې، نو یوه ورځ چې د سکول په چمن کې ناستې وې نو یوې ملګري ته په ذهن کې یو عجیبه شان خیال راغلو. دغو کې یوه جینۍ ایبلن ایروینا په اسپینش ژبه کې وای، کیمیلا ته دا خیال راغلو چې دا دومره ډیر بوټي چې زمونږ خوا او شا کې موجود دي نو په دغو کې خو هم د فون چارج کولو د پارا ساکټس لګول کې دی شي، دوی خو هم قوت لري او فون ور سره چارج نیول شي. نو بس دین ورسته مونږ خیال وکړو چې ولې د دې قوت نه کاروان خستل شي. بیا نو دوی یو ورکوټه بایولوژیکل سرکټ برابر کړو چې کای په نوم کې خودو د دې لاره د بوټو د هغې قوت نه استفاده کول کې دی شو چې کوم به دغه نه د فوټوسنتیسس د عمل په دوران کې خارجې دو. دا یو داسې قوت وي چې ولګ شان برخه بوټي په خپل استعمالوي او باقی نوره ټوله برخه خاورو ته ځي، او دغه آله چې دوی جوړ کړی و نو هلته د خاورو نه به دغه قوت بیا راخلو. موریس یوسف وینس چې په ډاک یونیورسيټي کې انټرپرینورشپ پروګرام سره تعلق لري هغه هم په سپینش ژبه کې وایي، دا زما په ژوند کې یو ډیر عجیبه حیرانونکی پروجیکټ وو چې ما ولیدو. دا سه ساده او آسان دوی د تجربې د پاره دا آله جوړ کړه او هغه کامیاب وخته. دغه وخت وو چې دا سه یو غټ بدلون سرګن شو او ما هم بیا دوی سره مرسته کول شروع کړل. لنډه دا چې د انجینیرینګ د دغو طالب علمانو دوه مسلې دغه آلی جوړولو سره حل شولې. یو خو دوی ته د خپل کلاس پروجیکټ برابرولو دپاره سنوي خیال پکار وو او بل دوی ته د خپلو سیل فونونو چارج کولو دپاره هم سه مناسب ځایونه پکار وو. نو دغه دواړه ضرورتونه د دې آلې ایجاد کولو سره حل شو.
دا د وایس اف امریکا جی ریډیو او ټلویزیون د ګلو قدر من اوریدونکو د چلی د محصلینو چې کومه اختراع په هغه باب تاسو د وایس اف امریکا رپورټ در فوزیه انجم په ژغ ووري دی. اوس هم د فوزیه انجم په ژغ د وایس اف امریکا یو بل رپورټ تر وړاندې کوو چې د سدوال او اسماعیل نواده په اټلی کې کډوال دی. دی په زرعي څنګه کې اختراع کړی دی. دغه اختراع څه ده؟ راځي چې واښو او د رپورټ ته.
سدوال او اسماعیل موادا دوا هغه کډوال دی په اټلی کې چې د افریقې د بیل بیل سیمونا کلونه وړاندې دلته راغلی وو او په شورو شورو کې به دلته د پټو او باغونو نه د میوو دانو راټولولو کار کولو. او نه یوازې دا چې دا یو سخت کار وو، د پاسه پیدا چې تنخواه هم به کمه وه او هم به ورته کله ورکړی شوه او کله نه. خو نن سبا دوی سره د خپل یو بل ملګري چک دیاب کامیابی سره د اټلی په سرخار روم کې خپل د ماستو خرڅولو کاروبار کوي. چک دیاب هم وایي چې
روسانو سیراکولی ارانچا ماندارین د انورنو
د سویلی اټلی په روسانو نمیزای کې بمونګا په ژمي کې او په بارانونو کې د مالټو راټولولو کار کولو. سخت ساړه به وو، د ځان تو دولو هیڅ انتظام بنو او یو بے خوند ځای کې به ودکیدو. دوی چې کوم ماسته خرڅوي نو نوم پریخه دی بریکاما، چې مطلب دی هغه څوک چې د منفی نه مثبت را برسېره کوي. نو اوس حال دا دی چې په هفته کې 2.5 لیټره پورې ماسته د دوی خرڅیږي چې د خپل ضرورتونو لپاره په دغه ګټه د دوی ښه کار کوي. ورسره دوی په قدرتي طریقې د سبزیانو کرلو کار هم کوي چې بیا یې د کډوالو اټلی ته درانه نوتلو خاص مرکزی ځای کې خرڅوي. او امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د روان کال په لومړو اتو میاشتو کې یو سل 80,000 خلک اټلی ته په کډه راغلي دي. نو خبره دا ده چې کوشش بنده کوي نو اخر کامیاب شي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
د ډیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغو صفو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو مونږه خبری خپرونه دا مهال پای ته ورسیدله او چیرته زیمه مونږ سره اوسی دغه خپرونه پای ته ورسیدله چیرته زیمه مونږ سره اوسی او د دې ترڅنګ تاسو به د خپرونې وروسته یو بل خپرونه زمونږ اوری چې د نیمو شپو سندرې خوند کوي او د دې خپرونې وړاندې کوونکی کوربه به وي سردار علي ټکر صاحب چې تاسو به دا خپرونه وړاندې کړي. زموږ سره په تخنیکي اړخ کې زموږ همکار پروډوسر محمد عالمگیر وو او زه منزه شهید او زما همکار نسیر کاکړ. تاسو نه دا مهال اجازت غواړو او تاسو په لوی څښتن تاله سپارو.